نو دی به په هفته کې درې ځلې څلور ځلې به د دفتر نه به راغی، ماته به ویلي کوم نوی شی دې نه دی لیکلی، دا په دې معنی چې زه یې تشویقولم لیکلو ته. او هر اوتې بوتې مې چې لیکلې ده اوسه پورې مې چې لیکم دوی باندې ډېرې ښې لګېدې. او بله خبره دا ده چې زما کورنۍ مثلا په مشاعره کې د ګډون مخالفت هېڅکله نه ده کړی، یعنی داسې وختونه به هم شو چې منی به وو یا به ژمی وو مشاعرې ته به لاړو، ماښام به شو ماسختان به شو، هغوی دغه بندیز په ما باندې نه لګوه چې مشاعره کې ګډون مه کوه یا مثلا شعر مه وایه.
د یوې شاعرې په توګه طبیعي د مرګ شته، مړ کیږو به پس له دې چې تم مړ شي خدای دې زر کاله عمر درکړي.
طبیعي خبره ده،
او طبیعي خبره ده مرګ. خپل زوی ته خپل اولادونو ته څه پرېږدي؟ ته څه غواړې چې هغه ستا په اړه څه ډول فکر وکړي؟ دې وی شاعري په توګه
دا چې زه یوازې خپل زوی نه، خپل زامنو ته لډیر نیکه مرغه خدای پاک ماته یو زوی لور ولر. او مستوره شال بیبی یو زوی درلوده، خو هغه د مستورې نه همیشه بیلو، او زه هم یو زوی لرم. او متاسفانه پروین جان ملال هیڅ اولاد نه لري، موږ تاسو په دې باندې پیګو. بیبی کبرا مسهری دوه زامن لري، نه پیګم چې هغه زامن چیرته دي، خو په دې باندې پیګم چې خپل په کاناډا کې ده. کریمه جان خدای دې وبخي چې پروین جان ملال خور و، هغه اولاد درلودو، خپل کریمه ځواني کمړه شو، اولادونه پاتې شول. خبره دا ده چې هغه څه چې زمانه زما اولاد ته پاتې کیږي، اول خو زما میراث زما لیکنه ده، ما اوسه پورې اولس کتاب لیکل دي چې یو شمیرې ما نه دي خبره کړې، ځکه په اقتصادي لحاظ مې څه مشکلات درلودل، او و مې نشو کړای چې یو څه مو دا کتابونه خپل چاپ کړم، چې انشاءالله که ژوند و سکال اد اقل درې کتاب غواړم چې چاپ کړم. ځون اوس هر سړی په خپل مصرف باندې چاپوي، داسې منبع چې زه پوه شم چې څوک چاپولی شي یا چاپوي، هغه مانې هغه څه ځای نشته. یو خو مې دا مې میراث ده چې دا به ورته پاتې، او زما په دې میراث کې زما اولاد به هیڅکله دا ونه ګوري چې دې کې به کرکه نه وي، نفرت به پکې نه وي، تعصب به پکې نه وي، د ژبې تعصب به پکې نه وي، د ملیت او قومیت خبره به پکې نه وي. دې کې به یوازې دا وي چې یو صافه صفا ستره یوه پښتنه ښځه به په یو هنداره کې همیشه هم زما زوی هم زما د زوی په شان نور زامن چې زه په هغوی باندې باور لرم، هغوی به ما پکې ګوري. او حداقل دا هیله لرم چې یو ځل لاسونه لپکی او یوې صفی صدیقې ته دعا وکړي.
کلونه کلونه وشول تاسې شعر لیکئ، هغه مینه چې په لومړیو کې په شعر کې ستاسې پرته وه، آیا هغه زړه شوې او کما هغه شان ځوانه پرته ده؟
چون خپل مې زړه شوې، بله ورځ مې چا سره خبره کوله، تر پنځه شپږشتو کلو پورې زما د سپسرم خوږ نه راغلی، او تاسو باور کوئ چې اوړی او ژمی زه تر دولسو بجو پورې ویښوم. دغه اوږدې شپې د اوړي عوام ډیره یو کابل کې مرفه ژوند مهم نه درلوده، ځکه یو کوټه به هم تودوله ټول به مغه یو کوټه کې ویده کېدو. خو داسې وخت به هم شو چې څه به هم لاستم، یو څه به مې ذهن ته راغله، بیا به مې چې دا کاغذونه به مې چې داسې شرقېدل، کتل به مې چې کتابچه او قلم مې شته که نشته، بیا به مې پلار هغه لاسي دغه واچولې به چې لټی ما بردلی چې پلار قلم او کتابچه، یعنی دومره مینه مې درلودله. خو اوس چې نه هنی می بجی شي، نو زوی می ماته وی ادي زه سملم، اوس باید زوی می سملاو. او زوی چې می کټ ته بوته، زوی می وځ زینه چې خپل ویدی شي، هغه ما ویده کوي، بیا پس دغه نه هغه ویده کیږي. اوس چې زه نه هنی می بجی لس بجی ویده شم، خره خبره ده چې هغه شیر چې هغه وخت ملک هغه نشم لیکله، مگر دا چې کله شیر را باندې شي او هر وخت بیا ځان ورته چمتو کوم او لیکمای. خو که چیرې لیکوالۍ ته کیناسم، د شپې ډیر وخت سم کېدای شي چې تر نو وخته پورې یو بجه دوه بجه درې بجو پورې کولای شم یو شی یو موضوع مې چې راوخت تر اخره پورې خلاص او ملیکم. ډیر ارزو لرم چې ډیر څه ولیکم که ژوند را سره یاري وکړي، مګر داسې فکر کوم ځکه زه مصروفیتونه مې ډیر زیات دي، او د خدای پاک نه مې دا هیله ده چې دا توان راته راکړي چې حداقل یو ښه نوم په فرهنګي لحاظ د افغانستان ښځو ته پرېږدم.
ډیره مننه. زه غواړم چې زموږ خبرونه ستاسې په یو غزل پای ته ورسو. نو
دا غزل زما ډیر خوښ ځکه ده چې تازه تازه مې لیکلی ده، یعنی یو کال کېږي کم زیات کېږي. وایي چې نومې د زما د مینې کعبه، ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایږي، ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایږي، یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایږي. او ګمان دې وشه دا زنه يم زړه هیر کړه یې نور پام کوه پام چې لیونی جذبه کې نه زهیږي آخر جانانه د حسرت په اوښ کولم بیدی آخر جانانه د حسرت په اوښ کولم بیدی ته سمندر یې د ساحل ولا کې نه زهیږي مونږ دوستان کله څوک ورته بیاله وایي څوک ورته ولا خو مونږ هماغه محلي اصطلاح زمونږ ولا او د دیدنونو د باران کوڅې چې شاړې نه کړې
د دیدنونو
د باران کوڅې چې شاړې نه کړې زړه کې مې ووسا که د وخت سینه کې نه ځایېږي او چې د ټول عمر انتظار مې قرباني کړله تا ټوله رڼا یې د احسان ډیوه کې نه ځایېږي په زړه ټپي زخمي زخمي جانانه مه مې څاره په زړه ټپي زخمي زخمي جانانه مه مې څاره ته مې د ژوند د بې وسۍ کیسه کې نه ځایېږي او له خوراو بهیږه اوښ کشه لسترګو نه مې لک خوراو بهیږه اوښ کشه لسترګو نه مې د سبا زیره یې په توره شپه کې نه ځایېږي زړه کې مې ساتي او بیا وایي چې زه چیرې اوسم وخت لا اوس هم د احساس چینه کې نه ځایېږي او کله مې زړه کله مې سترګو کې وطن جوړوم کله مې زړه کله مې سترګو کې وطن جوړوم ته په کوډله په ماڼۍ خیمه کې نه ځایېږي او په صفی دنیا ودانه او کورانه بولي په صفی دنیا ودانه او کورانه بولي ته د سپېڅلي محبت کعبه کې نه ځایېږي او ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایېږي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
دا ځل وګمې جبر خیل دوه لنډ نکلونه راوړي دا وایي د مالګ نکل ډیر اوچت پیغام لري زه نه پوهیږم چې د نکل پیغام به څه وي خو له ډاکټرانو مې اورېدلې چې له مالګ سره په کتخ کې ډیر پام کوي راځي ورته غوږ بشو
بودا راهب خپل شاګرد ته چې د ژوند د رازونو پس د کړه پسې سرګردانه بو بپیل هغه د مالګي کڅوړه راوړه شاګرد مالګه راوړله بیا استاد ورنه بوغتل چې په پیاله کې اوبه راوړي شاګرد اوبه هم راوړي او د راهب مخې ته کې خودي راهب یو چوندې مالګه په پیاله کې واچوله مالګه یې په کاشوغه باندې په اوبو کې حل کړه او شاګرد ته وویل اوس یې وڅکه شاگرد یو غړپ وکړ پیاله یې بیرته په ځمکه کې خوده استاد ته یې وویل ډیرې تروې دي د څکلو نه دي راهب ورته وویل راځه زو د سینې غاړې ته دواړه پاڅېدل راهب د مالګې کڅوړه هم ورسره واخیسته د سینې غاړې ته چې ورسېدل راهب د مالګې ټوله کڅوړه په سینې کې تشه کړه او شاگرد ته یې وویل اوس دوه درې لپې اوبه وڅکه شاگرد د سین په غاړه کې ناست او درې لپې اوبه یې وڅکلې راهب ورته وویل څنګه څکلې کېږي تروې خو نه دي شاگرد ځواب ورکړ نه نه ښې خوږې دي راهب ورته وویل ظلمه کیه په ژوند کې سین اوسه پیاله مه اوسه د ژوند مشکلات مالګه وګڼه سین د کڅوړې ټوله مالګه وزغمله خود پیالی او با لیوی چونده مالگی سره ترویشوی او لسخلو بواتی. کارغه خپل بچیان را طول کل چه نسیح دورتا وکری ورطایی ببایل از ما بچیانو تر حد دیر مداتا کی گی. چې څنګه انسان تیږي تلاش کړي تاسې سمدستي ځانونه پناه کړئ بچیانو یې ورته وویل که انسان مخکې تر مخکې تیږه په لاس کې نیولې وي بیا به څه کوو عمر خوړلي کارغه ورته وویل د یو چا په زړه کې چې داسې پوښتنې پیدا کیږي هغه زما پندونو ته ضرورت نه لري بې غمه ګرځئ
دا ځوان شاعر شان آواز باقر شاعری د نویو ترکیبونو او نویو مضامینو په لرلو سره مشهور ده. تکړه ویان شیر غورځنګ او شیر د کلمه کړای دی دا اوریدلو بلنه درکوم.
رنگ ننې خاورې دوړې دی او تا خندل را پورې ز جړې دمه زمانه او تا خندل را پورې تنہائی میں بیا کوٹی ترا دن ننشی ما بند ولی دروازے او تا خندل را پورے داستا دلور چرات لل چمر خطونا ترما داستا دلور چرات لل چمر خطونا ترما تری جوڑا ولی میں جامے او تا خندل را پورے لازم میں کی خو دو زر زر د فاصلو پسترگو پکوم اورت شی برات لے او تا خندل را پوری سویر دم چی دخ پل زانا پاتی نشی چیتا زویر دم چی دخ پل زانا پاتی نشی چیتا باقی رزوم در پسی او تا خندل را پوری باقی رزوم در پسی او تا خندل را پوری
خدربن اوریدونکو تیر ادبی باس مو د اسطوره پاړو اسطوره مو او پیژنده پنننی باس کی خاغلی درمل راته وای چې ادیبان له اسطورو څخه استفاده کولای شي.
ډاکټر صاحب اسطوره خو معرفی کړه په ادبیاتو کې دا موضوع څنګه ده له اسطورو نه څه استفاده کیدای شي؟
په موږ کې اسطوره د شیر سره درې ډولاړي کې لري. یو دا ده چې شاعران د اساطیري تصویرونو نه د تلمیح په توګه استفاده کوي، یو استوري ته اشاره کوي، یو پهلوان ته اشاره کوي، او یو مشهور استوره د مشبهه ډول کوي. یو دا څور بل دا چې اساطیري ډوله فکرونه په شعر کې راځي، یا اساطیري طرز تفکر لکه ما چې وایي چې اساطیري طرز تفکر دا دی چې د ټولو پیښو او ټولو طبیعي حوادثو دپاره خیالي علتونه جوړول، خیالي کیسې جوړول، بیا په هغو باندې عقاید کول. که نه په ځینو شعرونو کې زموږ په شاعرۍ کې دغه سیم شته چې دغه اساطیري طرز تفکر پکې راغلی. دریمه کیسه دا ده چې ځینې شاعرانو په خپل اسطوري جوړې کړي، یعنی که په لنډو ووایو شاعري د اسطورو سره د ډېرو رابطو نه چې ګڼې رابطې دي کولی شو په درې ډول تعریف کړو. یو دا چې شاعر د استورې نه د تصویر په جوړولو کې مرسته اخلي د تلمیح په توګه. دویم دا چې د ده په شعر کې هغه لاشعوري د استورو لاشعوري تاثیر چې وي هغه فوران کوي، دا اساطیري ډوله طرز تفکر پکې څرګندېږي. او دریمه دا چې شاعران په خپله په استورو جوړولو لاس پورې کوي. مثلا دا لومړی ډول چې د تلمیح په توګه شاعران استفاده ورنه کوي، موږ کولای شو چې ډېر شعرونه په مثال کې ورکو. خو د کروړ صاحب یو شعر ده چې پاچا د نوشدارو قافلې نن راولېږلې، رستم پرون وژلی د سهرا په څیر یو څوک. په دې کې استوره نشته، خو استوري ته اشاره ده پکې د شاهنامې مشهور اتل رستم جنگ ته اشاره ده چې د خپل زوی سره کوي او بیا خپل زوی وژني او بیا نوشدارو وروسته را رسیږي هغه مړ شوی وي. دې کیسې ته پکې اشاره دی، دا تلمیحي صبغه لري. یا مثلا یوه مشهوره استوره چې یونانی استوره دی، د نرگس یا نرسیس په اړه دی. دوی وایي چې نرگس یا نرسیس په یونان کې یو ځوان و، هغه بیا ډېر ښایسته و، بیا کبرجن و، چاته یې نه ورکتل، او بیا وروسته یو ځل ښکار پسې وتلی و او د ډېرې تندې په حالت کې اوسین ته ورسېدو، یو چینې ته ورسېدو. کله چې خپل ځان ولیدو په ځان باندې دومره مین شو چې په ځان پسې زاره چاودی شو. او ځینې خلک وایي چې د دریاب غاړې ته ورسېد، خپل ځان چې ولیدو په ځان پسې دریاب ته ټوپ کړ، او بیا په هماغه ځای کې د نرگس په نوم یو ګل راشین شو. اوس دا یو یونانی اسطوره دی. دغه اسطوره د امین داودزی په یو نظم کې راغلی چې تلمیحي صبغه لري. مثلا په دې نظم کې راځي چې نرگس اوبو کې کتل، خپل ځان یې ولیدلو، د دې نه مخکې دی د خپل ښایست نه نو خبر، نو هم په ځان مین شو. ده په خپل عکس پسې اوبو ته ټاپ کړو چې دی به خپل ځان ته تر غاړې باسي. لاړو اوبو کې ډوب شو، خو دومره وشوه چې دی هسې اوبو نه دی وړی، د ده د ذات نه بیل یو ګل پیدا شو چې د نرگس ګل ورته خلق وایي. د ده ښکلا هم چا نه پټه نه ده، د ده خوشبو هم په دنیا خوره ده. اوبو کې زه هم ډوب شوم، خو زه اوبو یوړم، نه مې نامه پاتې شوه، نه می څنخه پاتې مونږ د تلاو په غاړه چې سره دواړه ناس وو ما تستا عکس ښکاري دو ما ویل ستا عکس به د لاس نه نیسم ته به په ځای پاتې شې زه به ستا عکس را اوبو کې چېرته لرې لاړ شم ځان له به بېله یو دنیا جوړه کړم. په دې شعر کې یا په دې نظم کې صرف استوري ته اشاره شوې استوري ډوله طرز تفکر نشته پکې. په پښتو شاعرۍ کې زیاتره تلمیحي تصویرونه چې جوړ شوي یا د شاهنامې د استوري نه جوړ شوي یا د یونانو د ځینو مشهورو استورونه یا ځینې دینی داستانونه کیسې چې دي د پخوانیو انسانانو هغوی ته هم ډېرې اشارې پکې شوي.
ډاکټر صاحب یو بل طرز یې چې تاسو یادونه وکړه هغه د اساطیري ډوله طرز فکر ده چې په شعرونو کې راڅرګندي. درېیم یې تاسو وویل چې خپله شاعران هم ایجادوي، په دې هم یو څه راته ووایاستئ چې
دویم ډول اساطیري طرز تفکر چې شاعران استفاده ورنه کوي هغه دا دی چې د اساطیرو ځینې ارکیټایپونه یا ځینې ځانګړنې وي چې هغه د شاعرانو په شعرونو کې په همغه ډول لوزي. مثلا ما مخکې کیسه وکړه تاسو ته چې د اساطیرو پهلوانان یا د حماسو پهلوانان د ډېر فوق العاده قوت سره یوه کمزوري هم لري. اوس دغه طرز تفکر دا د ټولو اسطورو یو ارکیټایپ دی یا یوه ځانګړنه ده، یوه مشخصه یې ده چې په اسطورو کې داسې کېږي. اوس که د استاد پسرلي دغه شروع وویل چې د لویو غرونو خوا کې هم وي خوړې ګړنګونه کامل مې پیدا نه کړ د کامل لپاره سوز، دا خپل اساطیري ډوله طرز تفکر دی یا د اسطورو ارکیټایپ دی، یوه ځانګړنه ده چې په دې شعر کې راغلی.
هر استاد پهلوان وای خپل شاګرد ته چلونه خي یا ځان سره ساتي، دا هم تقریبا هم داسې یو تر
بالکل هغه چل چې د ځان سره ساتلی وي هغه کمزوري د شاګرد کې وي او هغه کمزوري د زوال سبب کیږي. دغه سي تصور اساطیري تصور دی. یو بل اساطیري تصور چې مثلا په ګڼو اسطورو کې راغلی، په زیاتر اسطورو کې د پلار او زوی ترمنځ یو جنجال روان وي. پلار داسې وي لکه د یو مثلث قائمه زوله چې قاعده تر خپل ځواک لاندې نیولې او قاعده تل غوړي چې د دې قایم زولي په وړاندې بغاوت وکړي. یعنی د زوی او پلار ترمنځ یو جالب ټکر روان دی په ګڼو اسطورو کې چې دا راڅرګندي کې. مثلا ډېرې اسطورې د دې په اړه د اډیپوس مشهور اسطوره ده چې د ته نجومیانو ویلي وو چې ته به خپل پلار وژنې او د خپلې مور سره به واده کوي. دای د حقیقت د دروغ کولو دپاره ډېر لرې تښتي او بیا وروسته داسې پېښېږي چې دا ډېر وخت وروسته نو خبر را ګرځي او هماغه کیسه تکرارېږي. خپل پلار هم وژني او د خپلې مور سره وادم کوي. کله دا چې په حقیقت پوهېږي د خپل ځان سترګې وباسي ژړو ورتي. یا مثلا یوه بله ډېره مشهوره اسطوره ده دی چې د اورانوس یا د ګایا اسطوره. دوی داسې ده چې ګایا یوه ښځه وي، دم الهه وي او اورانوس د اسمان خدای وي. دوی واده سره کوي، بیا د دوی شپږ اولادونه پیدا کیږي چې د هرې یوه یې سل سره وي او په سر کې یوه سترګې وي، هرې خوا ته 50 لسونه وي. بیا اورانوس د دې خپلو زامنو نه وډور شي. هغه د تارتاروس په نوم یوه د ځمکې لویه کندې وي، هلته د تارتاروس په نوم یو دیو پاچاوي یا اساطیري موجود پاچاوي کوي، هغلته یې وغورځوي. بیا د ګایا نور اولادونه وشي د تیتانیانو په نوم. په تیتانیانو کې د هرې یوه مختلفه وظیفه وي، یو د لمر خدای وي، یو د سپوږمۍ وي، په دې کې یو د کرونوس په نوم هم یو ظلمکی را پیدا شي. ګایا د خپل میړه د هغه ظلم نه چې د دې شپږ اولادونه یې تارتاروس ته غورځولي تنګ شوي وي، خپلو زامنو ته شکایت کوي تیتانیانو ته چې ستاسې پلار داسې ظلم کړی. خو هغوی د کرونوس جنگ ته نه تیارېږي او وروستی کشر زوی چې هغه لږ هوښیار دی او ځیرک هم دی د کرونوس په نوم، هغه د خپلې مور سره چل جوړوي چې خپل پلار مړ کړي. یوه شپه دغسې راځي چې د پلار مړ ته چل جوړوي، خو چون هغه خدای دی نه مړ کیږي د اساطیرۍ په ژبه، د هغه د وجود غوڅه شوې برخه سیند ته غورځوي او د مردانګۍ نه خلاصیږي او پاچاهي ختمیږي. بیا وروسته د کرونوس د خپل خور د ریا په نامه یوه خوري وي، د هغې سره واده کوي. بس اساطیرو کې زیاتره داسې هم وي چې خویندې ورونه ودونه سره کوي. د ریا سره چې کله واده کوي، بیا ګایا د خپل زوی ته هم وایي کرونوس ته چې ته به هم د خپل زوی د لاسه وژل کېږي. د ته چې هر څومره زامن کېږي دی د ستوني نه تیروي. لوڼې زامن لومړی لور وي د هستیا په نامه، هغه د ستوني نه تیرېږي. خو بیا شپږم زوی چې کېږي هغه د زیوس په نامه وي. هغه بیا د ده میرمن چې دی ریا، هغه چل کوي یو لرې زوی ته وړي په یو جزیره کې. هغه د دیوانو یا د وحشي حیواناتو سره ستریږي او د ده نه پټ ده ته یوه تیږه ورکوي چې دا ستا زوی دی، دی بې د دې نه چې وګوري تیروي. یو وخت داسې راځي چې کرونوس د خپلې ښځې د لاس نه شربت سکي یا جام سکي، او په دې وخت کې دای چې شربت درکوي و یو بل ګلاس هم راکړه، یو بل جام هم راکړه. دې وخت کې د کوټې نه یو ځوان راوځي، دته جام ورکی وی د بی دي دنه چې فکر وکي غ جامس کی او غ زهر وی ورسته معلومی کی چې د دې مغه زوی دی چې زیوس نمیږي او د دنه پټلو شوی او د دا جل دی د زیوس دی لسر دی اندر کم غیر دي دنه چې په اساطیر کې راغلی په تاریخونو کې هم د پلارو د زمانو تر منځ ډیر جنجال دی په ریښتونو تاریخونو کې موږ تاسو کې راوخلو د مغولو په پچایو کې پلارونه زمن سره کې دی خوشحال بابا په کورنۍ کې دی پلار عضوی تر منځ د جګړې مسله رمن دغه یو د اساطیرو ارکیټیپ دی استاذ درویش درانی یوه شیری مجموعه ده په ناورین پسې ناورین په هغې کې زیاتره نظمونه چې دي په اساطیري ارکیټیپونو باندې لیکل شوي مثلا په یو نظم کې چې د مار سر نمیږي په دې نظم کې یو د پاچا زوی دی هغه یو پیر ته راځي د هغه نه یوه دعا غواړي چې زما په خزانې باندې یو مار پروت دی ته ماته یوه دعا راکړه چې دغه مار مړ شي دغه مار دی زما د خزانې نه ایست شي او که دغسې وشول زه به تاته د خپلې غاړې هار په انعام کې ډېر کوم چې هغه د مرغلرونه جوړ شوی او ډېر ښکلی دی د ملنګ سره ورباندې بدېږي همدغه دعا ورکوي چې خدایه د ده په خزانې چې کوم مار پروت دی د ده سر ته په خپل قدرت وکوټي ده سره دا قدرت نشته ته قادر یې ته سبب ورته پیدا کړي د دې خور دغه دښمن ورنیمه خوا کړي په شعر کې راځي اخر داسې صحنه راځي چې د ملک پاچا د اوس نه لویږي د ښکار په ځای کې یوه هغه مري او د پچایه مراسم د تاجپوشه مراسم شهزاده پچا کیږي او په دې وخت کې شهزاده خپل هار د ملنګ ته ورپه غوړه کوي چې ستا دعا شوه قبول شوه د دې شعر هغه وروستی بنده دی چې هغه د مطلب خبره پکې ده چې شیخ شي تاج د ده پر سر باندې ورکیښود او په لوړ آواز یې دغه اعلان وکړ چې لړن نه پس به دا زموږ پاچا وي نو دې نوي پاچا هار له غاړې خلاص کړ او په خپل لاس یې کړ شیخ ته ور په غاړه شیخ چې سترګې پر دې هار کړلې کرارې تن یې ولړزېد له سره بیا تر نوکه د تیر وخت هغه دعا یې شوه ور یاده چې کړې په اخلاص و دغه ځوان ته هغه وخت دی په دې نه و پوهېدلی چې د ځوان په وړاندې اصل خنډ څه شی دی مګر نن چې د خپل تاج په خوشحالۍ کې پاچا دغه شکرانه ورکړه نو پوه شو چې دا د چې د دعا په هغه کاڼي کوټل غوخت نو هغه سر نه و د مار سر د دې د تاج وږي تخنډ و د خپل پلار سر دا اوس د اساطیرو غوندې یو تصور دی چې شاعر په نظم کې راخیستی یا د اسطورو یو بل ارکیټیپ دا دی یو بل ځانګړنې دا دی چې مثلا د طبیعت د موسمونو په اړه په اسطورو کې ډېر جالب بحثونه دي یوه ډېره مشهوره نرویشي اسطوره ده چې په هغې کې د ثور په نامه یو خدای دی چې هغه په اسمان کې په یوه زرینه رابه ګرځي چې دوه لوی پسونه یې کش کوي او د ده یو ګروز وي چې دا کله وخوروي هم باران کېږي او هم دغه ګروز د شریرو قوتونو یا د دیوانو په وړاندې د جنګ وسله وي دوی د منځني قلمرو په نامه په یوه ساحه کې اوسي چې د دوی شاوخوا نه دیوان دي او هغه هر وخت غواړي چې د دوی ساحه لاندې کړي په ځمکه کې د فریبا په نوم د حاصل خزه یا د زراعت لحه ده چې هغه که هغه خوشحاله وي ځمکې بوټي راټوکوي او د ښځو اولادونه کېږي او که هغه خفه شي هر څه سرچپه کېږي یوه ورځ داسې کېږي چې ثور د خوب نه راپاڅیږي ګرزې نشته دا یې سرګردانه کېږي چې ګرز چیرته دی او د ده یو ملګری وي د لوکي په نامه لوکي استوي چې ته جوتین هم ته لاړ شه چې هلته خو سیریم یا د پاچا د دیوانو پاچا زما ګرز نه وي تښتولی لوکي چې کله وزرونه پیدا کوي او جوتین هم ته ځي هلته ګوري چې د سیریم په نامه د دیوانو پاچا خپلو رایت لګیا دی او غوري دربي کوي چې ما د ثور ګرز را تښتولی او د ځمکې نه مې څو پر څنګه لاندې خښ کړی تر څو پورې چې فریبا زما سره واده ونه کړي ګرز نشته لوکي چې دا احوال راوړي فریبا ته وایي چې ته نو ویشه چې اوس ګرز ورک دی هغې باندې ډېره بده لګېږي چې زه الهه یم او د دیو سره واده ناممکن دی بیا دوی ته یو چل ور یادېږي د حمیدل په نامه د دوی یو همکار دی هغه چل ورښیي چې د ثور د باران خدای دا به د ناوې په شکل جوړ کړو دا به ورته ووایي چې دا فریبا دی دویم دغسې چل کوي د ثور د تیونو په ځای تیږې تړي او ویښتان یې ور جوړوي شونډې ورسرې کوي د ناوې غوندې جوړوي مخصوص کالي ور نه غوندي او د لوکي سره یو ځای جوتین هم ته ځي چې سیریم ته قناعت ورکړي چې فریبا مو راوستلې چل ورباندې کوي ډرامه ده هلته چې رسیږي سیریم د واده مراسم نیسي او څو ځلې شک پیدا کېږي ځکه چې ثور داسې کارونه کوي چې هغه د ناوې کارونه نه وي کله ډېرې زیاتې اوبه څښي څو غوایان خوري خو بیا لوکي وایي چې چون فریبا ستا دیدن ته ډېره تږې وه ډېره وږې شوې ده او تکلیف ډېر ورباندې تر شوی اخر د مخ یا د پلو د جګېدو په وخت کې ثور شرط دی چې اول د ګرز زما په غېږ کې کېښودل شي بیا به زه ستانه ویشم او سیریم فکر کوي چې دا فریبا ده کله چې سیریم د ثور ورک شوی ګرز د پغی کېږي د ټول قوت بیرته یاده کېږي او اول سریم وجنی بیا ټول دیوان وجنی او پچای بیرته د خدایانو لاست وردی د دې استورې کې د دې موسم د بدلیدو تصورات چې یعنی ژمی څنګه راځي اوړی څنګه راځي حاصل خیزي څنګه راځي ځمکه څنګه وشيږي وچکالی څنګه راځي دوی به د دې لپاره دغسې تصورات جوړول د استاد غفور لیوال یو نظم دی د وچکالی په نامه یعنی عینم ده دی استوری ته ورته یا نورو ساتیرو ته ورته چې د موسمونو په اړه خبرې کوي دغه ډول یو تصور پکې راغلی د دې نظم په یوې برخې کې راځي د وچکالۍ په نامه ده چې څو میاشتې وشوې چې همداسې کېږي بدونه پاڅي کې او ورځې راشي اسمان له تورو سپینو خړو ډک شي کله د تالندې ګلس هم پورته شي خو ځمکه څاڅکي پسې مړه شوه باران نه ورېږي سږ کال کوچیان را نغلل او د شوتلې په بدل کې مچا کورت را نکړل ما مې کوچه درخو ونه شولې دی تیر ځل مې خار کې له هندونه ما میره واخیسته او د هرات سلیماني رانجه مې ګډ کړل پکې ټول کال لګیا وم په مریو مې رجړومه پوخړه یوه هنداره او یوه سلایي ما ویل درخو به راشي تیر پسرلی را نستر ګوترانجه غوښتي وو زما یې دا خبره نه هیریږي چې له خندا سره یې یو ځای وکړه پام چې رانجه یې ښوي د شین پروا د ګناه نه لري رنجو سره سکاره ګډوي درخو رښتیا وویل زمونږ ګناه ډېره شوه او ډېر سکاره مو د رنجو په نامه وشیندل د بل سترګو ته مونږ د همدې سترګو ازار وړی دی چې اوس باران نه وګوري څو میاشتې کېږي چې همداسې کېږي بادونه پاسېږي او ورځې راشي خو څاڅکی نه پرېوځي مونږ ګناهګار یو چې باران نه وګوري او کوچیان هم نه راځي او خدای خبر زما درخو به وي په کومه تللې زه به یې هېر یم که یاد کاشکې خبره وای چې زما رانجه اصیل دی او ما ګناه څخه توبه ایستلې زه په درخو مین یم مین ګناه نه کوي درخو د خپله خیره بیرته واخلي ګوندې باران وګوري دلته لکه مخکې چې مونږ د اساطیرو د موتیفونو او د ارکیټیپونو په اړه خبرې وکړې چې د موسمونو په اړه هغوی تصورات لري په دې شعر کې هم وایي باران ځکه نه وګوري چې مونږ ګناه کړي مونږ د یو بل سترګو ته رنجه شیندلي او په دې حساب باران نه کېږي لکه په استورو کې چې علتونه ورته جوړېږي دا د استورو دویم ډول دی چې شاعران استفاده ورنه کوي
مننه ډاکټر
کرچو بازار